دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د بشری حقوقو د سر سازمان وای د ناروی حکومت د بشری حقوقو د نورو مسایلو په پرتله د افغان خزو د حقوقو په اړه دوګونی چلند لري. د بشری حقوقو د سر سازمان د افغان میرمنو د نړیوال قانوني ملاتړ د پراخولو غوښتنه کوي. د سازمان تازه د بشری حقوقو د سر د سیاست څنګ د یوې څیړونکو رښتیا عباسی د مقالې په خبرولو سره ویلي دا ښکاري چې د ناروی حکومت د افغان خزو د حقوقو په اړه دوه مخیزی پالیسي لري. په مقاله کې د نوموړي له قوله راغلي کله چې هم د افغانستان خبره کیږي هغه ځای چې په ټکو یې میرمنې پکې په زیاتېدونکي توګه د جنسیتي تبعیض او زورونې سره مخ دي نو ناروی له ډېر احتیاطه کار اخلي. ایران وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغان کډوالو د پناه ورکولو لپاره بودیجه ورزیاته کړي. په داسې حال کې چې ایران په کور دننه پر میلیونونو افغان کډوالو فشارونه تر بل هر وخت زیات کړي. د ایران په کورنوي چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس یک شنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنر فیلیپو ګرانډي سره د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې کنړیواله ټولنه مسؤلیت پر غاړه وانخلي ایران به د کډوالۍ پر پالیسۍ له سره غور وکړي. د قزاقستان الماتا ښار کې د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون په یو لړ ځانګړو مراسمو کې د یک شنبه په ورځ پیل شو. چې د پیل په مراسمو کې د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال او افغانستان کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارسنبالي وزیر نور الدین عزیزی ګډون درلود. دغه نندارتون ته له کابله د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارسنبالي وزیر نور الدین عزیزی د یو پلاوي په مشرۍ له خصوصي سکتور سره ورغلی دی. د طالبانو د حکومت له خوا د فلم او تصویر اخیستو د محدودیتونو په دوام تازه په خوست ولایت کې هم خبریالان د سالرونکو د عکس او ویډیو لاخیستلو منع شوي. په هغه بلنلیک کې چې د خوست ولایت د شیخ زید پوهنتون له خوا رسنیو او خبریالانو ته دغه ولایت ته د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ادا محمد ندیم د سفر او خبری غونډې په تړه واستول شوی راغلي د سالرونکو عکس او ویډیو اخیستل بند دي او یوازې د ریکارډ په واسطه دوی د نوموړي د وینا د ثبت اجازه لري. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل هوایي ځواک په شمالي غزه کې د بیت اللهیه په ښار کې یو څو پوړیزه ودانۍ په نښه کړې چې لږ تر لږه 30 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور پکې ټپیان شوي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا تروریستي ډله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د اسرائیل پوځ وویل چې د دې برید په اړه د مرګ ژوبلو راپورونه څیړي او زیاته کړې ده. لومړنۍ څیړنې ښیي چې د مرګ ژوبلو په شمېر کې مبالغه شوې او ترلاسه شویو معلوماتو سره سمون نه خوري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پر جګړې د اسرائیل حماس او حزب الله ټینګار د دې هیله کما کړې چې د یحیی سینوار وژل به په غزه او لبنان کې اوربند ته لاره هواره کړي. په داسې حال کې چې په غزه کې د شاوخوا ویتنو د وژل کېدو ادعا کېږي د لبنان پر پلازمینه بیروت کې د اسرائیل هوایی او توغندیو بریدونو یکشنبه هم دوام وکړ. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې د یکشنبه په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله د استخباراتو پر یوه مرکز او د وسلو د تولید په یوه ترځمکې لاندې ورکشاپ برید کړی. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي د دوی جنگیلو ته کو د حزب الله درې قومندانان وژلي. په هغو کې د دې ډلې د جنوبي قومندانې یو جګپوړی غړی عباس سلیمه د اړیکو ماهر رضا عباس عوازه او احمد علي حسین شامل دي چې د اسرائیلو پوز په وینا د دې ډلې د ستراتیژیکو وسلو د پراختیا مسؤول و. تر اوسه معلومه نه ده چې دا درې کسان په استخباراتي مرکز کې وژل شوي او که په جلا عملیاتو کې. د لوبولو ډګر وروستی خبر دا دی چې د آسیا ایمرجنګ جام د ګروپي سیالیو په دویمې لوبې کې افغان لوبډلې د څلورو ویکټو په توپیر د بنګلادیش الف لوبډلې ته هم ماتې ورکړې وه. دغه سیالۍ چې د کابل پر وخت یکشنبه ماښام 6:30 بجې پیل شوې په چای افغان لوبډل مشر وګټل او توپ اچونه یې غوره کړه. بنګلادیش د څلورو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 20 ورونو کې 104 منډې وکړې. د یادې لوبډلې لپاره پرویز حسین تر نورو زیاتې یعنی 450 منډې وکړې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په سخت خوارځواکۍ اخته 200,000 افغان ماشومان در بلنه ته لاسرسی نه لري. په عین وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښنه ښودلی چې د امر بالمعروف قانون د نافذېدو نه وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د غیر حکومتي ادارو څارنه او ارزونه زیاته کړې ده.
د ملګرو ملتونو روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرامونو په برخه کې د بودیجې کمښت ته په اشاره ویلي چې اوس مهال په دغه هیواد کې پر سخت خورځواکۍ اخته 200,000 ماشومان درملنې ته لاسرسی نه لري او د دغه ناروغۍ څخه کړیږي.
د بودیجې د کمښت په داسې وخت کې راغلی چې په دې هیواد کې 3.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او دوی په ډیره لوړه کچه د خوړو د کمښت او خورځواکۍ حالت په پراخو سیمو کې د چاودیدونکو توکو شتون د سیلابونو د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیم د بدلون څخه د رامنځته شویو کړکیچونو سره لاس او ګریوان دي.
د روغتیا نړیوال سازمان د ریلیف او انټرنیټي پاڼه کې په یو خپل شوی رپورت کې د 2024 کال د 13 سپتمبر د میاشتې د شمیرو پر اساس ویلي چې په دې ډله کې 20,000 او 600 هغه ماشومان هم شامل دي چې سمدستي په روغتون کې بسترې کې دوته اړتیا لري.
ماشومان چې سیویر مالنوتریشن یا شدید خوارځواکۍ باندې اخته دي د دې ارقام تر 500,000 نه وچت دي. موږ په 500,000 بیډ په افغانستان کې ټول افغانستان کې 500,000 بیډ نه لرو چې دا ماشومان بستر شي. او تاسو که د هر میاشتې ارقام واخلی ان روغتیا وزارت نه تاسو ارقام واخلی، یعنی فیصدی د مړینې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ په خاطر دا میاش په میاش اوچتیږي او دا د تشویش وړ خبره ده.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا د امر بالمعروف د قانون د توشی وروسته چې په افغانستان کې پر ښځو او سړو باندې سخت مدیتونه لګول شوي او د مرستې رسونې او د نړیوالو او داخلي غیر حکومتي ادارو د فعالیتونو څارنه او ارزونه سخته شوې ده.
اوس که د دوی فعالیتونه د څار په نامه باندې محدودیږي یا ټکنی کیږي، دا په مستقیمه توګه د اړمنو خلکو لاسرسی مرستو ته محدود کاندي او په دوی باندې ډیر زیات منفي اغیز ولري. نو ضرور ده چې د محدودیت په ځای دغه بنسټونو سره مرسته وشي چې د فعالیتونو لا پراخ شي او په منظمه توګه مخکې لاړ شي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ ویلي و چې که څه هم تر اوسه د څارنې او ارزونې دغه بهیر څخه د دوی فعالیتونه نه دي زیانمن شوي، خو د پروګرام د وضعیت څخه د څارنې د خپلو کارکوونکو، همکارو، شریکانو او مرسته اخیستونکو د خوندیتوب لپاره د حاکمو چارواکو سره په فعاله توګه کار کوي. احسان لاریوبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
زمونږ د واشنگتن د سټډیون اوري د اسرائیل جګړې د اکشن به پورس هم په دوو جبهو کې دوام درلود. اسرائیل وی په لبنان کې د حزب الله د استخباراتي قومندې یو مرکز وشتل دی. په غزه کې مرستندوی کارکونکي وای د غزه په شمال کې 13 شپه د اسرائیل په یو هوایي برید کې څه باندې 3 کسان وژل شوی دي او د اسرائیل صدر اعظم حزب الله ډله تورانه کړي چې د هغه د وژلو هڅه یې کړې ده. نور حال په رپورت کې.
روغتیایي چارواکي چې د حماس تر کنټرول لاندې په غزه کې کار کوي وایي د شنبه په ورځ د اسرائیل هوایي ځواکونو د غزه په شمال د بیت الله په ښار کې یو څو پوریزا ودانې په نخا کړه چې په کې لک تر لګه درې او یو کسان وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوی دي. خو د اسرائیل پاوز ادعا کوي چې د بریټ پاړه لمړنۍ چیړنې ښیي چې د مرګ ژوبلو د شمیر پاړه مبالغه شوې ده. تر دې بریټ مخکې د شنبه په سهار اسرائیل په غزه کې یو کونځای په نخا کړ چې د غزې بي ځای شوی او خلکو پکې پناه اخیستي وه. د راپورونو لمخې په دې بریټ کې لګ تل لګا و کسان وژل شوی دي.
ډیر ماشومان ټپیان شوی، ډیر شهیدان شوی او د بدن ډیر ټوټې پرتې دي. دا څه حال ده؟ دا یو کلینیکو او ماشومان پکې وو. په دې ځای کې بي ځای شوی پناه اخیستي وه. دا ظلم او ناروا ده.
او په لبنان کې د اسرائیل پاوز اعلان کړی چې دوی د یکشنبه په ورځ په لبنان کې د حزب الله د استخباراتو پر یو مرکز او په پلازمینه بیروت کې د وسلو ترسمکې لاندې په یوې فابریکې بریټ کړای او په وینای د حزب الله درې قومندانان یې وژل دي. که څه هم تر اوسه حزب الله په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د لبنان اوسیدونکي د یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
په سیاسي لحاظ دا محسوس کیږي چې د دې کړکیچ نه ډیر خلک ویره لري. د وضعیت په اړه موږ نه پوهیږو چې مخ په وړاندې به څه پیښ شي.
په اسرائیل د حماس د تیر کال په بریدونو کې شاوخوا 1200 اسرائیلیان ووژل شول چې ډیری ولسی وګړي وو او تر 250 ډیر یرغمل شول. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزې کې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه 240 ډیر کسان وژل شوي دي.
لبده مرغه 240 فلسطینی شهیدان د نړۍ وجدان راویخ نه کړ، خو په نیویارک کې یو پښو ته هم تاوان ورسیږي. نړۍ به د پښو ملاتړ وکړي. زه یوازې غواړم تاسو ته د یو پیښې یادونه وکړم. په ایران کې مهسا امینی وژل شو چې ښایي ایرانیانو هغه په قصدي توګه وژلې وي، خو د نړۍ غوسه راوپاروله.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون شنبه د ایران له ملاتړ برخمنه حزب الله ډله تورن کړه چې د ده د وژلو هڅه یې کړې ده. د لبنان حزب الله ډلې چې ایران یې تمویلوي د دې بریټ مسؤلیت نه دی منلی، خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ د شنبه په ماښام ویلي دا د حزب الله کار و. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر لایک آستن ویلي واشنگتن غواړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه څه کم کړي.
د ملکي تلفاتو شمیر خورا لوړ دی او هیله ده چې د خبرو لارې د ته زمينه برابر شي چې په دوړو لوري کې ملکیان بیرته خپل کورونه تستانه شي. پولیس مشر بایدن په دې اړه خورا روخانه دریځ لري. هغه کاري ډله په دې مسلې سخت کار کوي چې موږ شکړه چې یو مثبته نتیجه ترلاسه کړو.
بل خو د یکشنبه په ورځ له لبنان څخه د حزب الله ډلې د اسرائیل په شمال او یا راکټونه وویشتل چې ځینې یې په هوا کې خونسا شول او ځینې یې په ځینو برخو کې ولګېدل. څېړونکي په دې اندي چې په جګړې د اسرائیل حماس او حزب الله ټینګار د دې هیله کمه کړې ده چې د یحیی سنوار وژل به په غزه او لبنان کې اوربند ته لاره هواره کړي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ واشنگتن.
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیونه رپورټونه اوري. ځینې څارونکي وایي اسرائیل د حزب الله پر وړاندې د خپلو نظامی عملیاتو د یوې برخې په توګه په لبنان کې د زیات ویش هڅه کوي. بلخوا په داسې حال کې چې جګړه هم روانه ده، یو شمیر لبنانیان د هیواد د یووالي موقع ویني. په دې اړه له لبنان نه د جیکب رسل د راپور پښتو ژباړه اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
هغه بریدونه چې اسرائیل د حزب الله په وړاندې کړي زیاتره د لبنان په سهیل او د بیروت په څنډه کې ترسره شوي دي. دا هغه سیمې دي چې زیاتره پکې شیعه مسلمانان اوسېږي او حزب الله هلته تاسیسات لري. خو ځینې دغه په نشه شوي سیمې لکه په ایتاو کې د لری پروت کلی چې زیاتره مسیحان او نور پکې ګډ اوسېږي. دا هغه سیمه ده چې له جګړې سره زیات سروکار نسته. دا وی جړې د هغه ودانې دي چې د لبنان له جنوب څخه راغلو کورنۍ لپاره ځانګړې سوي وه. ملګری ملتونه وایي چې دوشنبه ماپښین پر دې ودانې د یو توغندې په برید کې 22 کسان چې زیاتره کوچنیان او ښځې و وژل شول. اسرائیلو د دې او نورو ورته بریدونو په اړه سندې ویلې، خو ډیرو کسانو ته پیغام روښانه ښکاري د شیعه مسلمانانو سره نږدېوالی خطرناک دی.
زما له نظره دا د اسرائیلو یوه هڅه ده چې شیعه ټولنه جلا کړي او د لبنان په پراخ پس منظر کې هغوی په غوسه کړي. دوی غواړي حزب الله ملاتړو ته پیغام ورکړي چې په لبنان کې د اسرائیلو په وړاندې یوازې دي.
حزب الله د ډیرو کلونو راهیسې په لبنان کې تر ټولو پیاوړی سیاسي ځواک و. اوس چې حزب الله تر ډیره ځپل شوی، داسې ویره ستا چې د قدرت خلابه نورې بې ثباتۍ ته لاره هواره کړي. هغه ویره چې اسرائیل پرې پوهیږي.
تاسې وړاندې لیدي چې لبنان په یوې اوږدمهاله جګړه کې ګیر شي د بچ کولو فرصت لري. داسې جګړه چې د غزې په څیر وی جوړولو او تکلیفونو ته لار هواره کړي، دا باید داسې نه وي.
دغه ویډیو چې د لبنان د خلکو لپاره د یو پیغام په شکل خبره شوی او ډیرو کسانو لیدلې، د کورنۍ جګړې لپاره هڅه بلل کیږي.
د لبنان خلکو ته د نتانیاهو وروستی پیغام چې وایي تر څو چې دوی په حزب الله کې دي، اسرائیل به لبنان په غزې بدل کړي، یو مخامخ پیغام دی چې د لبنان د ولس او شیعه ټولنې ترمنځ د درز رامنځته کولو په موخه ترسره کیږي.
په شخصي ناستو کې زیاتره لبنانان د حزب الله او ملاتړو په اړه غوسه ښکاره کوي. دوی ویره لري چې پر شیعه‌ګانو به د اسرائیلو په بریدونو کې ګیر سي. دوی ته اوس هم د 1980 او 1989 د کورنۍ جګړې یادونه تازه دي. ځینې خلک د دې جګړې د پای ته رسیدو وروسته د لبنان د دولت لخوا د حزب الله د تاسیساتو تر لاسه کولو ته د یو فرصت په سترګو ګوري.
یقینا چې فرصتونه موجود دي، خو زه فکر کوم چې اسرائیل او امریکا له د باندې د دې کار کولو هڅه وکړي، دا به یو لوی تیروتنه وي.
دا د لبنان هغه حالت دی چې اسرائیلي بریدونه د یو والی او یا هم ویش په طرف سو کولای سي او یا هم د یاد هیواد راتلونکي په بې برخلیک حالت کې پرېږدي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه څرګندوي او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. چیرونکو وی د امریکا د ویسکانسن په ایالت کې و ناحیه په دې تصمیم کې مهم رول لري چې د نومبر میاشتې ولسمشریزي ټاکنې دیموکراتان وګټي که جمهوریت غوښتونکي. د امریکا غږ خبریالۍ ویرونیکا بالډیراس اګلیاسس د ډن ناحیه د ټاکنیزو پریکړو او تدابیرو باره کې رپورټ را لیکل دي چې تاسو یې پښتو ژباړه اوري.
د ویسکانسن د رقابتي ایالت ګټل کول شي د دیموکرات او یا هم د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید سپین مانی ته ورسوي. په 2018 او 2020 کلونو کې دغه ایالت په سلو کې د یو امتیاز نه په کم رایو وګټل شو. په داسې حال کې چې اکثره خلک په دغه ناحیه کې محافظه کارانه پالیسیو ته متمایل دي. دین چې د ویسکانسن دویمه لوی ناحیه ده او د ویسکانسن په هانتون په کې دی د روشن فکر او اعتدال غوښتونکو مرکز دی. د جمهوری ریاست د پاره د دیموکرات ګوند کاندیدا کاملا هرس توقع لري چې دا ایالت به وګټي، خو خبره دا ده چې سومره رای به وګټي.
کچری هغه وکړی شي چې د ډان په کاونټي کې ډیر خلک رای ورکولو ته جلب کړي، نو خای چې د کامیابی لپاره د رای تفاوت ډیر زیات وي، یعنی دومره زیات بوي چې د کامیابی اخیری سرحد ته به ورسوي.
واګنر وایي په دغه ناحیه کې چې محافظه‌کاران پکې مخبزیتې دودي هم دغه راز کېده شي د پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ کمپین ته ګټه وکړي.
The state's going to come down to هغه وکړی شي چې یو دوا یا درې زره یا لدې نه هم زیات رای ورکون کې رای ورکولو ته جلب کړي، نو شاید د هغه رای د تلافې لپاره به کافي وي چې دغه ناحیه ته سیرمه حوزو کې یو بایلي.
په نومبر کې د زیاتو رای د ترلاسه کولو لپاره دواړو دیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوند په دغه ناحیه کې د خپل پلویانو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره پیغامونه برابر کړي دي.
The preservation of democracy.
د دیموکراسي ساتنه واقعیا یو مهمه موضوع ده، همدارنګه د امیدوارۍ خدماتو ته لاسرسي.
د جمهوری غوښتونکو ګوند پیغام زیاتره د اقتصادي مسلو په حق لده.
د دوو کسانو نه به یو انتخابيږي، یو خو د ډانلډ ترامپ دی چې د جمهور رئیس په حیثیت اقتصادي کامیابی ثابته ده، او بل خو ته کاملا هیرس ده چې د یو ناکام ولسمشر جو بایدن لاره تعقیبوي.
دیموکراتان دغه ارزیابي ردوي. د مارکس د پوهنتون د سروې په اساس په ټول ایالت کې یوازې 40% رای ورکونکو لا تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیولې چې چا ته رای ورکړي.
زینت روسه فیصله نه ده کړې ځکه چې دوی اصلا د سیاسي مسلو نه ستړي شوي دي او دومره توجه ورته نه کوي.
دغه ګوندونه په دې انتخاباتي کمپین کې چې اوګه په اوګه روان دی، د ډان په ناحیه کې د همدې رای ورکونکو د ترلاسه کولو لپاره په دې امید هڅه ته ادامه ورکي چې په دې ایالتي کمپین کې او همدغه راز امکان لري د جمهوری ریاست لپاره کمپین کې مهم رول ولري. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیل پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
روبوتونه ته ادامه ورکاو. که څه هم یو شمیر نړیوالې ادارې وخت نا وخت افغانستان کې لا هم د کوکنارو د کښت او له افغانستان د نشې توکو د قاچاق په اړه راپورونه ورکوي، خو د طالبانو د حکومت د نشې توکو سره د مبارزې مسولین بیا وایي چې د کوکنارو کښت علت څو سلنه پاتې دی او نورې له منځه وړی دی. محمد ابراهیم مومند په اړه رپورټ لري.
د طالبانو له نشې توکو سره د مبارزې موین عبدالحق خونزاده همکار امریکا اکثر به خبرو کې وویل چې افغانستان کې د نشې توکو د کښت اړوند نړیوالې موسسې او ملګري ملتونه دقیق او ډیر معلومات نه لري. د نوموړي په خبره اوس مهال د افغانستان په لویو ځمکو کوکنار نه کرل کیږي او کښتون هم ولري، نو د ځینو خلکو تر کورونو او باغچو محدود شوي دي او له همدې امله دوی ویلی شي چې په افغانستان کې 99% د کوکنارو کښت بند شوی دی.
یعنی یو پیسہ زدا مې چې هغه د تخلوب کې نو کته سي صاحب کې په افغانستان کې پینځن یو پیسہ د مزک ټول کوکنار و اوس په ټول افغانستان کې پینځن یو پیسہ د سپر پینځه پیسہ د پاتې دي. نو کسه راوخې پینځه پیسہ د چې د ملل متحد راپورم تایید کې نو پینځه پیسہ د خلکو تخلوب کړی دي. هغه ته په افغانستان کې هر رقم خلص ته اغه دا فکر کوي چې دلته په کور کې کرلې دي کې داس څوک خبر نه سي. بعض خلک خو طبعا اقتصادي مشکلات لري، زموږ سره خارجي ډونرانو هیڅ همکاري و نه کړله، خلکو ته هیڅ په دې معاشات و نه رسولې.
د هغه په وینا کال کې درې ځلې د کوکنارو د کښت په وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې عملیاتونه لري، نو ځکه هیڅ ځای ښکار نه کرل کیږي. خو دا چې اوس مهال دوی عملیات روان دي چې په پای ته رسېدو سره به یې د کښت او تصفیې په اړه رسنیو ته وروستي او ثمرخام وړاندې کړي. په ورته وخت کې د قران بیا ګیله لري چې دوی سره د بدیل مشت په برخه کې مرستې نه دي شوي، تخمونه قیمته دي او په غنمو او جوارو یې ګزارنه کیږي. دوی وایي چې د ښکاران د مجبوریت لمخې تر یا کو چسکري زکه چې ښه حاصل ورکوي او ګټه زیاته ده.
د ښکارانو خو ډېر غریبه طبقه ده، په دې خاطر کاری چې د کوکنارو قیمتونه ډېر زیات دي، بلل دي، نو غنمو جوارو نه چې نه جوړېږي. دولت هم له د ښکارانو سره کوم کومکونه نه دي کړي چې هغه ته زراعتي تخمونه ورکړي یا پارو ورته ورکړي سره ورته ورکړي.
دا وجه دا ده چې خلک غریبان دي او وسطوان نه لري چې د خپل کور مصارف پوره کړي. د دې له وجې نه نو خلک خپل وایي چې د خپل کور مصارف یا چرس وکړي یا کوکنار وکړي. دغه له وجې نه خلک دغه ته لګ لګ مخه کړی ده.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د لغمان ولایت ځنی اوسیدونکو د افغانستان د زنو نور سیمو په څیر د پنیر په جوړولو او پلورلو د ژوند اړتیاوي پوره کوي. د لغمان د قرغیو ولسوالۍ زنو اوسیدونکو د ګوتو په شمار غواګان ساتلی او د شیدونې پنیر جوړي او بیا یې عام بازار کې پلوري. پنیر پلورونکو او پیرودونکو دواړه د خپل کار نه راضي ښکاری.
د شیدولرونکو غواګانو پالنه کڅه هم ګران ده، خو پالونکي په همدې کار خپل کورنۍ پالي. د لغمان پنیر اوس د افغانستان د کلیوالي خوړو د خوند استازیتوب کوي. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ کلی سرفراز خان کلی اوسیدونکو خانغه په دې خوښ ده چې د خپل زیار ګټه ویني. د پنیر په کور دننه او بهر ګڼ مینوال لري.
دینه دا واغان نه شو دی لشو پنیر جوړو بازار ته وړو چې بازار ته مونږ ویسو، یعنی کونجاله مم ده باندې راوړو، وړه مم ده باندې راوړو، ارشه سودا مریض مم ده باندې دا، یعنی مونږ بل کار نه کوم دا کار ده.
خانغه وی هر اونې له هم دی شیدو 15 کیلوګرام پنیر موره کوي او د پلورلو لپاره د ولایت بازار ته وړي. هغه وای یو کیلو پنیر له 250 نه بیا تر 300 افغانۍ پورې پلوري او د کورنۍ ټول غړي په خواره بوخت دي او کاروبار جوړ دی.
پنیر والا مختلف ریټونه دي، بعض وخت کې دا شو دی کم شي جګسي دا 2000 شي، بعض وخت 1500 شي، یعنی دسه وخت راځي چې 2000 روپۍ هم خرڅيږي همدغه ریټونه دي.
د پنیر جوړول خای ډیر ته سخت وی، خو د لغمان ولایت په ګڼو کلیو کې خلک پنیر جوړوي. د سیمې اوسیدونکو وایي د کورنۍ ګټه وټه په همدې مالداري پورې تړلې ده.
او همدغه کاروبار د همدغه مالداري د بل چشي مون کاروبار نشته. یاره خوشاله هم دې سره، شکر الحمدلله چې هم دې سره وخت تیریږي.
د محترمان بازار د لغمان ولایت د پنیر د پلور او پیر اصلي مرکز ده. دلته هټیوال وای د چارباغ او امبیر پنیر ډیر مینوال لري.
پنیر مختلف ځایونه راځي، چارباغ، امبیر، کلمانو، د ګونپالو، هم دی ولای شو خون راځي او بس راځي مناسب به باندې موږ راکوي بیا موږ خرڅو 200 روپۍ موږ به ګټو.
د یادونه ورده چې یوازې په لغمان کې نه بلکې د ننګرهار ولایت په خیوه او درینور ولسوالۍ کې هم ځایی خلک پنیر جوړوي چې ډیر مشهور دی.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماندی.